د سهار اته بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. وی بلې پښتو خبرونه ته هر کله د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. د خبرونه دوهم نیمه هم د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې د غرض د افغانستان په اړه په خبرونه کې بیلابیل موضوعات راغون شوي. اورئ چې یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې له مالي پلوه طالبان د القاعده په نسبت په ښه وضعیت کې دي. د غرض د افغانستان د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو په اړه هم مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، فرشته جلال زیته ور ورکو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په مکری د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، په افغانستان کې وسلوال طالبان د القاعده په تناسب ډیر قوي مالی بنسټ لري. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې القاعده په بحراني مالی وضعیت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اړویدو کمیسیون د دغه کمیسیون د پخواني غړي مولوي مصطفی بارکزي یو شمیر ادعاوی رد کړې. ملګری ملتونه وایي دوی باور لري چې د انتخاباتو د شکایتونو د اړویدو کمیسیون به د انتخاباتو نتایج شفاف څرګند کړي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون متحده ایالاتو ته روان شو. په افغانستان کې وسلوال طالبان د القاعده په نسبت ډیر قوي مالی بنسټ لري او د خپلو تخریبي فعالیتونو د تمین لپاره پر پراخو منابعو اتکا کوي. دا خبرې د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي په واشنگټن کې کړې دي. د تروریستانو د مالی سرچینو د څارنې په برخه کې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال ډیوډ کون ویل چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د کوکنارو له زارینو او د مخدره موادو له قاچاق کونکو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دغه چارواکي ویلي دوی همدارز له افغان سوداګرو پیسې اخلي او خپل فعالیتونه پرې تمویلوي. د امریکا دغه چارواکي د څرګندونو په اړه به وروسته خبرونه کې په تفصیل رپورت وړاندې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اړویدو کمیسیون د مولوي مصطفی بارکزي د یو رد کړی چې بهرنیو کړیو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کړې. مولوي مصطفی بارکزي د دې کمیسیون غړی و او پرون یې د پوینات انتخاباتو په پروسه کې د بهرنیانو د لاسوهنو د زیاتوالي له وجې له خپل دندې استعفا وکړه. د ویلي چې د دې کمیسیون درو بهرنیو غړو چې یوې د متحدو ایالاتو بلې د هالند او درېمې د کاناډا په خپل سر او له مشورې پرته پریکړه کولې. د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو درویدو کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مولوی مصطفی استعفا به د دوی پر کار اغیز ونه کړي. د کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند حلیم صدیق ویل چې ملګری ملتونه باور لري چې د انتخاباتو د شکایتونو درویدو د کمیسیون د کار په پایله کې به شفاف نتایج څرګند شي. د کندهار په جوړابک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سرحدي ځواکونو پر قرارګاه حمله کړې ده. په سیمه کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې برایش وړ مشپه په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو لښته لږه 15 تنه او د ملي اردو یو عسکر وژل سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه دولتي عسکر او درې وسلوال طالبان په دغه عملیاتو کې وژل سوي. او ناټو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی دی بشپړ ملاتړ اعلان کړ. کای آی دی په دې وروستیو کې د شمیر کړیو لخوا په دې تورن سوی چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په خبر کړي اعلامیه کې ویلي چې ناټو په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی رول په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت څخه بشپړ ملاتړ اعلانوي. د جرمني خبري اژانس ډي پی ا د راسموسن له قوله وایي چې د او د ناټو تړون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ځای د ملګرو ملتونو په ځانګړي استازي کای آیده پوره باور لري او د هغه حل ځلستای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون متحده ایالاتو ته ولاړ څو په واشنگټن کې چارواکو ته د مرستې د هغې لایحه پاړه د اسلام آباد تشویش وړاندې کړی چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتو کانګرس په دې وروستیو کې تصویب کړی. یو شمیر کسان پر دې سند انتقاد کوي او وایي چې دا لایحه د پاکستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا حکومت تېره اونۍ له پاکستان سره د خپلو مرستو د درې چنده کولو ژمنه وکړه. د برېټانیا حکومت ټولو برېټانوي کمپنیو ته سپارښتنه کړې چې د ایران له بانک ملت او د ایران اسلامي جمهوریت انتقالاتو په نوم شرکت سره ټولې معاملې بندې کړي. برېټانوي لوري ویلي داسې اندېښنې شته چې د دې دوو موسسو چې په متحدو ایالاتو کې هم پر فعالیتونو بندیز اعلان سوی د ایران له دولت سره د اتمي وسلو په تولید کې مرسته کړې. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن سره وګوري. میرمن کلینتن پرون ناوخته مسکو ته ورسېده. دا یو شمېر اروپایي هیوادو ته د دې سفر وروستی مقصد دی. امریکایي چارواکي وایي هیلری کلینتن به پر روسیې لوري ټینګار وکړي چې که تهران په دې کې چې اتمي پروګرام یې سوله ییز هدف لري ناکام پاتې سي، باید ځانګړي فشارونه پرې ولګېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به همداراز له روسیې لوري سره د افغانستان پر حالاتو په ختیځ اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د نصب او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. هیلری کلینتن به روسیې ته د دې سفر په ترڅ کې د اکثریت مسلمانانو ښار کازان ته هم لاړه سي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د چین د سفر په دوام نن د غیواد له صدر اعظم وینجیبا او سره ګوري. ولادیمیر پوتین بل چینایي لوري سره د انرژي زیربنای تاسیسات او مخابراتو برخه کې د 50 میلیارد ډالرو قرارداد لاسلیک کړی. د روسیې زیاتې تجارتي اړیکې تر اروپایي اتحادیې وروسته له چین سره دي. او شمالي کوریا به شاید د لنډ واټن راکټونو د نورو ازموینو لپاره تیاری نیسي. دا خبر د جنوبي کوریا خبري اژانس یوني هاب د دولتي مقام په حواله خبر کړی. د چارواکي یوني هاب ته ویلي چې له شمالي لوري د نورو راکټي ازموینو د پلان نقشې نشانه څرګندېږي. شمالي کوریا پرون هم د لنډ واټن 15 راکټ وازمویل. د یوني هاب په حواله د شمالي کوریا دولت بیړیو ته خبرداري ورکړی چې د دوی له اوبو لري ووسی.
لا فرشته دلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. په توشي بو کې د خبرونه د راټول شو مطالب او د خبرېدو سلسله پیلېږي. خو کوم موضوعات مو چې په دې خبرونه کې درته راغون کړی دي څو سرخطونه دادي. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې له مالي پلوه طالبان د القاعده په نسبت په ښه وضعیت کې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو بیان په خپرولو سره د دې کمیسیون د غړي مولوي مصطفی بارکزي وروستي تورونه رد کړل چې ویلي دي بهرنیان د انتخاباتو په چارو کې ډېره لاسوهنه کوي. بارکزي پرون استعفا ورکړه او د استعفا علت یې هم همدا لاسوهنه بیان کړه. آیا د هغه استعفا به د دې کمیسیون کارونه له ستونزو سره مخامخ نه کړي؟ دا مسله مو په تېره خپرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره وڅېړله. په یو تحلیل راپور کې دغه راځوري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ولې خراب شوی او د افغانستان دولت او امریکا باید په دې هیواد کې د وسلوالو شخړو د پای ته رسولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي. د ازادي راډیوي مجله هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د خزانې د وزارت مرستیال ډیوډ کوهن وایي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د کوکنارو له زارینو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي او د القاعده په نسبت ډیر قوي مالی بنسټ لري او د خپلو تخریبي فعالیتونو د تمویل لپاره په پراخو منابعو اتکا کوي. د هغه د څرګندونو تفصیل فرشته جلالزی په راپور کې اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه لوړ رتبه سلاکاران په دې اړه چې افغانستان ته د عسکرو استول څومره ضروری دی غور کوي. دوی د بحث یو عمده برخه دا ده چې آیا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره پر مبارزه ډیر تمرکز وسی او که د القاعده د تروریستي شبکې پر فعالیتونو. د شغلی کوهن پوینا د القاعده سازمان له مالی پلوه کمزورې ده او د خپل نفوذ د لاسه ورکولو په حال کې ده. د پوینا یو دلیل دا ده چې متحد ایالات او متحدینو یې د تروریستي ګروپ مالی سرچینې قطع کړي او د پیسو د انتقال لارې بندې دي. د پوینا د 2009 کال په جریان کې د القاعده مشرانو لښتلژ څلور واره د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو په خاطر د پیسو غوښتنه وکړه. د امریکا د خزانه د وزارت د چارواکي په کانفرنس کې چې د امریکایي بانکدارانو د اتحادیه امریکن بانکرز اسوسییشن او د امریکن بار اسوسییشن په تمیل جوړ شوی وویل د القاعده تروریستي شبکه په تیرو څوکلونو کې په تر ټولو ضعیف مالی وضعیت کې ده. د امریکایي چارواکي خبرداري ورکړي چې وضعیت په ډیر چټکۍ بدلیدای شي ځکه دی وایي زیات شمیر داسې سرچینې شته چې له القاعده سره مرستې ته تیار دي. خود د پوینا وسلوال طالبان سره لدی چې نړیوالې د مالی سرچینو د بندولو هڅه کوي. له مالی پلاوه په بل وضعیت کې ځکه د پوینا دا ډله زیاتې پیسې د مخدره موادو لاله لري ترلاسه کوي. د شغلی کوهن پوینه د وسلوالو طالبانو د دې غیر قانوني عاید یوې اندازې له افغانستان بهر او نړیوال مالی سیستم ته هم لاره کړې، خو د دا په ډاګه نه کړ چې په کومه اندازه او له کومو لارو.
و امریدل چې یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې له مالي پلوه طالبان د القاعده په نسبت په ښه وضعیت کې دي. په افغانستان کې امنیتي وضعیت ولې خراب شوی او افغان دولت او امریکا باید په دې هیواد کې د وسلوالو شخړو د پای ته رسولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ په دې اړه مشهور ژورنالیست او د نیوز ویک مجلې مسؤول مدیر فرید زکریا یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې به رضوان مراد راواوروي.
په دغه تحلیلي مقاله کې چې عنوان یې دی په افغانستان کې څه شی د ناکامۍ او نیمګړتیاو سبب کیږي راغلی، دا یو حقیقت دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی، د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پیښې زیاتې دي او وسلوال طالبان پر یو شمېر سیمو واکمن شوي دي. خو بیا هم د افغانستان اوسنی وضعیت هغه شان نه دی کړکېچن شوی څرنګه چې په 2006 کال کې د عراق امنیتي حالات ول. په دې اړه چې ولې د افغانستان امنیتي حالات خراب شوي، د مقالې لیکونکي وایي د دې یو غټ علت دا دی چې د حامد کرزي حکومت غیر مؤثره او له اداري فساد ډک دی. پښتانه له دولت نه بیزاره شوي او زیات کسان یې د طالبان لور ته ور اوړېدلې دي. دا هم لا نه روښانه چې دغه شان وضعیت به له پوځي لارې حل شي او که څنګه. په داسې حال کې چې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي افغانستان ته د نورو ځواکونو استول به دغلته د حکومت ضد ولسي پاڅون را وپاروي. د مقالې لیکوال د عراق په حالاتو کې مثبت بدلون ته په اشاره سره وایي دغه هیواد کې د سرتیرو په زیاتولو سره تاوتریخوالی کم نه شو، بلکې په حکومت او امنیتي کړیو کې د مخالفو سنی مذهبو ډلو په داخلولو سره وضعیت کنټرول شوی دی. د عراق سنیانو وروسته له هغې چې صدر اعظم نوري المالکي ورته په سیاسي او امنیتي چوکاټ کې ځای ورکړ، بیا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسله پورته نه کړه. د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره امریکا او افغان دولت باید له سخت دریځو طالبانو سره د پښتنو د یو ځای کېدو مخه ونیسي. دا مقاله لیکونکي وړاندې وایي دا لا نه د معلومه چې څومره طالبان د جهاد په نړیوالې ایدیالوژۍ باندې باور لري، خو امریکایي جنرالان وایي چې دا شمېره له 150% کمه ده او پاتې په سلو کې اویا نور د پیسو په مقابل کې او یا هم له دولت او ولسمشر کرزي څخه د لریوالي له امله جنګیږي. د مقاله په بل برخه کې راغلی کله چې امریکا د افغانستان په اړه ستراتیژي جوړوي باید دې ته پام وکړي چې په دغه هیواد کې القاعده شبکه په منظم شکل سره اوس فعال نه ده. د مقالې لیکوال په دې برخه کې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درسیز امیر البحر مایک مولن څرګندونې نقل کړي چې ویلي القاعده په پاکستان کې ده. د طالبانو ستره شورا چې د کوټې شورا په نامه یادیږي هم له پاکستان څخه فعالیت کوي. مایک مولن ویلي امریکا پر پاکستان باندې د لګول شوی هر یو ډالر په بدل کې په افغانستان کې $10 مصرفوي. په داسې حال کې چې وروستۍ ټولې تروریستي حمله له افغانستان څخه نه دي شوي، بلکې د پاکستان پر خاوره پلان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو بیان په خبرولو سره د دې کمیسیون د غړي مولوي مصطفی بارکزي هغه تورونه رد کړل چې ویلي د بهرنیان د انتخاباتو په چارو کې ډیره لاسوهنه کوي. ښاغلی بارکزي پرون استعفا ورکړه او د استعفا علت هم همدا لاسوهنه بیان کړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خبرکړې بیان کې ویل چې دا کمیسیون په دې حساس وخت کې د خپل یو مهم غړي پر استعفا خواشینی څرګندوي. د دې کمیسیون ویاندې نیلیکا لیتل د مولوي محمد مصطفی بارکزي لخوا لګول شوی تورونه رد کړل او ویل چې نوموړی د دې کمیسیون یو مهم غړی و چې د کمیسیون په ټولو غونډو کې په مساوینه توګه برخه اخیسته. میرمن لیتل ویل د ښاغلي بارکزي استعفا به په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د دې کمیسیون څېړنه له خنډ سره مخامخ نه کړي. د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما ویان علیم صدیق هم پر دې استعفا خواشینی څرګنده کړې، خو ویلي دي چې ملګرو ملتونه پر دې کمیسیون پوره باور لري چې د انتخاباتو د یوې عادلانه نتیجې د ترلاسه کولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلي بارکزي د شکایتونو کمیسیون بهرني غړي او د دې کمیسیون رئیس او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د تورن کلچ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او به طرف نه دی. هغه ویل د استعفا وازنه دلیل اې د شکایتونو په کمیسیون او د افغانستان په انتخاباتو کې د بهرنیانو ډیره لاسوهنه ده.
گرین کیپین یو ورځ زموږ سره ناسته درلوده، هغه هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او نور کسان هم سته چې د هغه لخوا ټاکل شوي دي او اوس هم دندې لري. زه باوري یم چې ښاغلی آیډا له یو بل ځای څخه الهام اخلي. زموږ خلک باید په دې اړه ژور فکر وکړي او وپوهیږي چې هغه چا ټاکلی او څوک یې لارښوونه کوي او هغوی څه غواړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري چې درې بهرانیان د مولوی مصطفی برګزید ستره محکمه لخوا د دې کمیسیون د غړي په توګه ټاکل شوی او تر اوسه هم دا نه معلومه چې آیا ستره محکمه به د هغه پر ځای د دې کمیسیون غړیتوب ته بل څوک ونوموي کنه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون افغان غړي په داسې یو حساس وخت کې استعفا کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې روان اونۍ به د اسد 9 نیټې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د لومړنیو نتیجو له مخې حامد کرزي په سلو کې نږدې 55 رایې ګټلې او مهم سیال ای عبدالله عبدالله په سلو کې نږدې اتویش رای اوړی دی. په همدې حال کې عبدالله چې له کدي سره په راتلونکي حکومت کې د یو ځای کېدو خبره رد کړې وه پرون یې خپل دریځ یو څه نرم کړ او د ائتلافي حکومت د جوړولو احتمال رد نه کړ. عبدالله له رویتر آژانس سره په مرکه کې وویل چې په اوسني وخت کې زما ډېره توجه د انتخاباتو پروسې ته ده چې سمه نتیجه یې لاسته راوړو، یوه داسې نتیجه چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. عبدالله زیاته کړه چې دغې نتیجې له اعلان وروسته به یوه نوې فضا وي او وضعیت به بل ډول وي. نوموړي په دې هکله زیات جزئیات ورنه کړل خو یو ځل بیا یې په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل چې خبر دا وی چې دوهم ځلی انتخابات ترسره شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر نهایي نتیجې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي د استعفا د تاثیراتو په اړه مې په تېرې خپرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې مولوي مصطفی بارکزي په دې حساس وخت کې استعفا وکړه او آیا د هغې استعفا به د انتخاباتو په وروستۍ نتیجې اغېز ونه کړي.
د ول علت فکر کوم چې باید خپله بارکزی صاحب ووایي، خو زه فکر کوم چې د هغه عمیق اختلاف له وجې چې ظاهرا نه راوځي او د انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو د کمیسیون ترمنځ او همدارنګه د دې د غړیو ترمنځ وجود لري، دا د ده باعث ګرځېدلی دی زه فکر کوم. یعنې داخلي او خارجي حلقاتو او همدارنګه په طبیعي ډول خارجیان هلته د نفوذ زمینه د لپاره لري چې د دغه کمیسیونونو مصارف دوی ورکوي. نو زه فکر کوم چې دقیقا علت د هماغه اختلافات چې د دې کمیشن په منځ کې وجود لري.
دا د بهرنیانو د لاسوهنې ادعاوې خو له ډېرې مودې راهیسې کېدې، اما د بارکزي چې د دې کمیسیون مهم غړی هم و خپله کمیسیون هم ویلي دي چې په دې حساس وخت کې دغه استعفا کړې، آیا فکر نه کوئ چې دا موضوع ډېرې یو حساس مرحلې ته رسېدلې ده؟
زه فکر کوم چې په هر صورت که چېرې له دې مسلې نه حتی که ښاغلي بارکزي په هر ډول علت استعفا کړي د خارجانو مسله نه ویم، که چېرې د خارجانو مسله به مطرح شي زه په دې عقیده یم چې د انتخاباتو نه وروسته هغه اساسات چې د خارجانو په ارتباط وجود لري د انتخاباتو نتایج به حتی تر سوال لاندې راولي. په دې اساس زه دقیقا له تاسو سره موافق یم چې په دې حساس وخت کې دا مسله مطرح شوې ده. په حقوقي لحاظ هم د دې کمیسیون کارونه اوس تر سوال لاندې راځي، په دې معنا چې هلته د سترې محکمې یو استازی چې قانوني پیشبیني کوي هغه لاسته ورکوي. په حقوقي لحاظ نشو ویلی چې د کمیسیون اجراعات باطل دي، اما ویلی چې د کمیسیون اجراعات له دننه وروسته د یو غړي د نه درلودلو وجې فاسدېږي.
د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لومړی غړی دی چې استعفا کوي، له مخکې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د خاص استازي کای آی ډی مرستیال پیتر ګالبریت هم له کاره لری شو او هغه په کای آی ډی تور ولګاو چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو د کرزی په ګټه سترګې پټې کړې دي. دا دواړه له یو بل سره تبن ارتباط لري، اما په د افغانستان د انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو پر رول آیا د رول مشروعیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟ آیا که چیرې د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي دا به د افغانانو لپاره د منلو وړ وي؟
د قاعدې د مرستیال لري کول زه فکر نه کوم چې په انتخاباتو باندې تاثیر ولري. په طبیعي لحاظ په حقوقي لحاظ البته په سیاسي لحاظ په طبیعي ډول زه فکر کوم چې خپل تاثیرات یې درلودل او تاثیرات درلودلی شي، اما د ښاغلي بارکزي استعفا لکه چې مخکې ما عرض وکړه د انتخاباتو د نتایجو اعلان که د زه ستره محکمه خپل بل استازي ورولي دي د حقوقي سوالو لاندې راځي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی خو د هغه د پخواني مرستیال لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. د کای آی ډی په ملاتړ په وروستیو کې ډېرې غونډې کیږي. تېره ورځ هم د په کابل کې د امریکا د فرانسې او دغه راز د یو بل هیواد د سفیران ورسره حاضر وو او له هغه نه ملاتړ اعلان کړ. امریکا حکومت هم له هغه نه ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان ولسي جرګې هم له کای آی ډی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه راز د ناتو عمومي منشي هم پرون له کای آی ډی نه بشپړ ملاتړ اعلان کړ. دغه ملاتړونه د څه په خاطر باندې اعلانېږي؟ ولې آی ډی د موقف یا دریځ ډېر کمزوری شوی دی؟
لو خواهد موقف کمزور سوی در حملات و وجه چه دادم رسیال رو بانی وکرد هم دارنگا در اگده پروسر انتخابات نتایج نیلانیگی در اما مسئله در بلا مسئله در فکر کن در هم که دیسی چه نور غرب در ملکی ماموریت در پاره پا افغانستان که بل ایچ امید نلدی در افغانستان دولت سرنوشت مده معلوم بران مجبوریت نباید در کاردی نهیمارد که
بله د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای له تاسو نه مننه چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل ناتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي کای آی ډي څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. کای آی ډي په دې تورن دی چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ناتو په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی رول په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت څخه بشپړ ملاتړ اعلانوي. د جرمني خبري اژانس د راسموسن له قوله وایي چې دی او د ناتو تړون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي استازي کای آی ډي پوره باور لري او د هغه حالې ځلستی چې په افغانستان کې د یوې ښې راتلونکي لپاره پلاره اچول شوي دي. راسموسن له کای آی ډي څخه دا ملاتړ وروسته له هغې اعلانوي چې د هغه پخواني مرستیال پیتر ګالبریت نوموړی په دې تورن کړی چې په انتخاباتو کې د کرزي په ګټه پر پراخو درغلیو سترګې پټې کړې دي. د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې کرزي دغه انتخابات ګټلی دي. کای آی ډي د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې د اسد 9 نیټې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي خو له دې څخه یې ډډه وکړه چې د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان د مخه په دې هکله زیات څه ووایي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د روانې اونۍ په پای کې به وروستۍ نتیجې اعلان کړي. ګالبریت پر کای آی ډي دا تورونه وروسته له هغې ولګول چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دی له خپل کاره ګوښه کړ. په انتخاباتو کې د ناتو رول د افغانستان له ملي اردو او پولیسو سره د امنیت پر ټینګښت پورې محدود و. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. رضوان مراد ته به غوږ شو چې د نړۍ د څو ورځپاڼو د مطالبې لوستلې دي او مهمې برخې راوروي.
د انګلستان چاپ د ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ مخ په کمېدو دی، د ولسمشر باراک اوباما اداره د افغانستان په اړه د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ پر ټاکلو غور بحث کوي. ورځپاڼه وایي امریکا هڅه کوي چې د طالبانو پر وړاندې روانه جګړه کې د افغانستان د کلیو او بانډو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. ټایمز وایي سره له دې چې اوباما په دوه وروستیو اونیو کې له خپلو سلاکارانو سره 15 ځله غونډه کړې، خو د افغانستان په اړه تر اوسه پورې د ستراتیژۍ په ځانګړي کولو نه دی توانېدلی. د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ جوړول د کتونکو په باور د باراک اوباما د واکمنۍ یو له مهمو پریکړو ګڼل کیږي. ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان اوباما ته د نورو سرتیرو د استولو په باب درې پیشنهادونه کړي دي. په دې پیشنهاد کې جنرال مکریسټل افغانستان ته له 20,000 نیولې تر 25,000 پورې د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې پخپله جنرال مکریسټل بیا افغانستان ته د نورو 40,000 سرتیرو د استولو پلوي دی. ورځپاڼه زیاتوي امریکا د روان کال په سر کې افغانستان ته د څه د باندې 20,000 اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه، خو اوس افغانستان ته د نورو زرګونو عسکرو د لیږلو په باب زړه نازړه ده، ځکه متحده ایالات د اندېښنه لري چې حسینه د عسکرو زیاتوالی د افغانستان د جګړې اور ته لا نور هم لمن ووهي. د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله کې د ویتنام جګړې ته په اشاره سره وایي 1.5 کال وړاندې شمالي ویتنام د پاریس د 1993 کال د سولې له موافقې څخه په یو ښکار سرغړونه کې جنوبي ویتنام لاندې کړ، چې یو اساسي علت یې له شمالي ویتنام نه د کمونیست دولتونو ملاتړ و. دا ورځپاڼې په وینا بل علت دا و چې امریکا له جنوبي ویتنام سره خپلې کړې ژمنې عملي نه کړې. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا کانګرس هغه مهال له جنوبي ویتنام سره د امریکا د ژمنو په نه عملي کېدو کې مهم رول ولوباو. د امریکا کانګرس په ویتنام کې له اوږدمهاله جګړې نه نور ستړی شوی و او د امریکایي ځواکونو او جنوبي ویتنام د خلکو قربانۍ ته هیڅ توجه ونه کړه. ورځپاڼه وایي له هماغه وخت راهیسې کله چې امریکا په کومه جګړه کې ښکیل کیږي، نو د ویتنام د جنگ وهم او خیال په ذهنونو کې راپورته کیږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه وایي له همدې ځای ده چې باید پخوانیو جګړو څخه عبرتونو او زده شوو درسونو ته جدي پام او مقایسه وشي، او لدې نه مخکې چې په دې لړ کې کومه مقایسه ترسره شي، په کار داده چې د دغو پخوانیو پوځي عملیاتو شرایط هم په سم ډول وڅېړل شي.
تاسو زمو غږ له ازادي راډیو اورئ. د سهار 8:15 دي او سم د افغانستان د امنیو په اړه راپورونه. په کونړ کې یو پوځي مقام وایي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د وسله والو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې اورئ.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټانی ازادي راډیو ته وویل د تیرې ورځې له ماښامه د وټپور ولسوالۍ په څانګار او نورو غرنیو سیمو کې نړیوالو ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي، او په دغه ځایونو کې د دولت د وسلوال مخالفینو ډیر پټن ځایونه یې بمبار کړي دي.
ټول ساحې بندې دي، رفتامه ټول بند ده، مړې په خپل ځایو لا پراته دي. هیڅوک رفتامه نشي کولای تر څو چې ټول ساحې خلاص شي. ټول دنیا وسپلې نیولې ده، دغونه بمبار شوی د سبا ته بیګانه ګروپونه
وسورک شوي. جنرال بیټانی وایي کوم ځایونه چې بمبار شوي هغه د هستوګنې له کورونو ډېر لري، او پکې د دولت د وسلوالو مخالفینو شتون ثابت شوی و.
دغه ساحه کې مخالفین ځای پر ځای شوي وو، ټول مرکزونه یې نیولي وو، ولسي مزدوري قطر نشته دا پکې، او دا مرکزونه بېخي تثبیت.
هغه ویل د تیرو څو ورځو په دوران کې افغان او نړیوالو ځواکونو د کونړ په چپه دره، نارنګ، ماڼوګي او وټپور ولسوالۍ کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته زیات زیانونه اړولې دي، او ګڼ مهم قومندانان یې وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. جنرال بیټنی یو ونی وړاندې ویلي و چې کونړ ته له پاکستان څخه په زرګونو وسلوال طالبان راغلي چې بهرني او افغاني جنگیالي پکې شامل دي، او غواړي چې په دغه ولایت کې امنیتي حالات خراب کړي. خو طاهر سلفي چې ځان ته د وسلوالو سلفي طالبانو ویان وي، پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې د وټپور ولسوالۍ په پیرونی سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو پر غزمه بریټ کړي، چې پکې دو موټر ویجاړ کړي او نږدې لستنه بهرني سرتيري وژل دي، او د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې درې طالبان وژل شوي او دوی ټپین شوي دي، او همدارس د څنګهار په غرنۍ ساحه کې د هوایي بمبار په نتیجه کې څلور ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو جنرال بیټانی په وټپور کې د نړیوالو ځواکونو او ولسی وګړو د مرګ ژوبلې خبره نه مني.
په همدې حال کې د کندهار د سرحدي پولیسو قماندان جنرال سیف الله حکیم ویلي چې د کندهار د شورابک پر ولسوالۍ د طالبانو د یکشنبې د ورځې په حمله کې 14 طالبان وژل شوي او 78 نور هم ژوبل شوي دي. د غرض افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هلمند ولایت کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او دوه هم ژوندي نیول شوي دي. د دفاع وزارت په دې بیان کې د غرض ویلي چې په زابل کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلورته د هرات پولیسو یو مقام وایي چې د دې ولایت په گزاري ولسوالۍ کې د طالبانو د یو مهم قومندان له وژل کېدو وروسته په سیمه کې امنیت ټینګ دی، او وسلوال طالبان له وسلوالې مبارزې لاس اخلي او له دولت سره یو ځای کیږي. دې مقام پرون د دولت د ملي پخلاینې له پروګرام سره د یوویشتو طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکړ. تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې اورئ.
د هرات ولایت گزاره ولسوالۍ کې اوس دولتي مامورین امنیت ډاډ ورکوي. هغه کسان چې تیر مهال د دولت په خلاف درېدلې و، اوس ډلې ډلې د دولت په لیکو کې یو ځای کېدو سره ملکي ژوند غوره کوي. دا خبرې غربزونکې د ساحوي پولیسو قوماندانۍ ویان سمونوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې ویل. هغوی خپلې وسلې د زون قوماندانۍ ته وسپارلې. دولت به په خپلو اصلي سیمو کې د ژوند تېرولو زمینه ورته برابره کړي. په سیمه کې دا مهال کاملا امنیت شته. احمدی د تسلیم شوی کسانو څخه یو هم حفیظ الله پهلوان یاد کړ چې د ادرس کنه او شندن ولسوالۍ مربوطاتو کې په مشرۍ دولت او نړیوالو ځواکونو باندې د حملې مسؤلیت څوپلا په غاړه لري. بل تنه د گزاري ولسوالۍ مربوطه حبیب الله ولستنه وسلوالو سره تسلیم یاد کړ. په گزاره کې 15 ورځې د مخې ائتلافي ځواکونو د ملي وردو په ګډه مرسته عملیات پیل کړل، چې له مخې غرب زون کې د طالبانو تر ټولو ځواکمن قومندان غلام یحیی سیاوشانی 22 ملګرو سره د مقاومت په محل مړ شو. جسد د جمعې په ورځ گزاره ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو، او پلویان مامورین وایي دولت سره ملګري شوي دي.
اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخم تر وو بجو دوام کوي. د روان خبرونه دوهمه نیمایي د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو له هغه مخکې به فرشته جلال زیته وار ورکو چې د ساعت د مهم خبرونو سرخطونه واوروي.
د تروریستانو د مالی سرچینو د څارنې په برخه کې د امریکا د خزانې د وزارت مرستیال ډیوډ کوهن وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د کوکنارو لزارینو او د مخدرو موادو له قاچاق کوونکو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو القاعده په بحراني اقتصادي حالت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو درویدو کمیسون د مولوی مصطفی بارگزی د ادعا ورت کړی چې بهرنیو کړیو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کړې او ملګری ملتونه وایي باور لري چې د انتخاباتو د شکایتونو درویدو د کمیسون د کار پایله کې به شفاف نتایج څرګند شي. د کندهار په شورابه کول سوالي کې وسلوالو طالبانو د سرحدي ځواکونو پر قرارګاه حمله کړې. امنیتي چارواکي وایي چې لښته لږه د وسلوالو طالبانو 15 تنه په دغه عملیات کې وژل شوی، خو وسلوالو طالبانو د ادارت کړې ویلي چې نه دولتي عسکر او درې وسلوال طالبان وژل شوی. ناتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی د خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي متحدو ایالاتو ته روان شو. د برېټانیا حکومت ټولو برېټانوي کمپنیو ته سپارښتنه کړې چې د ایران له بانک ملت او د ایران اسلامي جمهوریت انتقالاتو په نوم شرکت سره ټولې معاملې بند کړې. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د چین د سفر په دوام نن دغه هیواد صدر اعظم وینجیبا او سره ګوري.
او له مخکنی وادي سره سم تاسو پام راګرځو د ازادي رادیوي مجلې اوریدو ته.
د ازادي رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه غنه کې په افغانستان کې د مرمرو او روخامو د ټولنې د هڅو په اړه له خالد دیانی سره مرکه اوري. اجمل تورمن د پښتو نړیوال کانفرنس په باره کې ریپورت راته لري. د لری ختیځ د خلکو یو کیسه، د نړۍ د زردشتیانو په باب یو مطلب او د بلاغت په باب ځینی خبري هم اوریدای شي. خو اول پام وکړئ د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی ولی.
د افغانستان ملي موزیم هغه 1500 تاریخي آثار نندارې ته کې خودل چې په بریتانیا کې د لرغونو آثارو د قاچاقبرو له منګولو راایستل شوی او یو ځل بیا افغانستان ته ورکړ شوی دی. د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودي وایي چې دغه آثار برتانوي پولیسو د لندن د هیترو په نړیوال هوایي ډګر کې وخت په وخت ترلاسه کړی وو. ویل کیږي چې د تنظیمي جګړو او کورنیو ناکراریو په دوران کې د افغانستان له موزیمونو څخه کابو دیار لزره تاریخي آثار لوټ شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي چې دغه آثار ومومي او دوباره افغانستان ته راولېږدوي. په کابل کې پښتو نړیوال کانفرنس د ځینو پریکړو په کولو سره خپل کار پای ته ورساوه. په دغه کانفرنس کې چې د تالی په 14 او 16 نیټه په کابل کې جوړ شو، د پښتو په سلګونو لیکوالو او شاعرانو ګډون وکړ. دغه سیمینار ته په افغانستان او پاکستان سربیره له ځینو نورو هیوادونو څخه هم لیکوال راغلی وو. د کانفرنس برخوالو د پښتو ژبې د انکشاف، د تعلیمي ستونزو، د اجتماعي ستونزو او د نړیوال جالو ارتباط په څلورو موضوعاتو باندې په څلورو بیلو کمیټو کې بحثونه وکړل او د پښتنو د کلتوري او اجتماعي مشکلاتو د اواري لپاره یې ځینې توصیې او فیصلې وکړې. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه یو رپورټ لري چې لږ وروسته به واوري. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د نن په نوم یو نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې په 22 مخونو کې د نن ټولنې لخوا خپره شوې ده، تر ډیره حده د ښوونې او ټکنالوژۍ مسایلو ته بیله ده. د نن مجلې مسؤول مدیر زکی محمد واصف او د امتیاز خوندې حبیب شاه تړون دی. هلمند د افغانستان یو ګڼ نفوسه او لوی ولایت دی، خو د سواد کچه پکې خورا ټیټه او کلتوري فعالیتونه پکې کمزوري دي. په ننګرهار کې د لرغونو آثارو یو قاچاقبر نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې خبر ورکړی چې د دې ادارې کسانو د ننګرهار د بهسودو اوسیدونکی علا محمد په داسې حال کې نیولی چې د تیرو زمانو ډبرلیکونه ورسره وو او له هېواده یې د هغو د ایستلو هڅه کوله. د ملي امنیت اداره وایي چې علا محمد غوښتل دغه آثار د 10,000 افغانیو په بدل کې په پاکستان کې د تاریخي آثارو په کاروباریانو وپلوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د میسان په 14 او 15 نیټه په کابل کې د پښتو نړیوال کانفرنس و. د دغو کانفرنسونو د پیلېدو دا 20 کال دی. زموږ همکار اجمل تورمن چې دغه کانفرنس ته ورغلی، د کانفرنس د دواړو ورځو یو رپورټ برابر کړی چې په مشاعره کې د نامتو شاعری پروین ملال د یو نظم په یوه برخه پیلې شي. د یادولو ده چې د دې کانفرنس په ترڅ کې مشاعره هم وشوه او پروین ملال هم چې له کراچۍ راغلې وه په دې غونډه او مشاعره کې شریکه شوه.
چیرې دی دلدار هغه درزم نغمګر ساکي، هغه اتن چې هغه شاغلې څونور ساکي، هغه چې اتن کې په کژه وژه نڅا راځي، هغه چې پیکۍ په مخ راخمور کې په ادا راځي. چیرې دی چې څونې یې په لر او بر ماښام راوړي، تور په رنجه سرې سترګې ساقي راوړي او جام راوړي. ها چې د تنګي پیاله کې څاڅکي مې په خال وهي، ها چې په نیمکش نظر د شپو ورځو جمال وهي. لاس کې دسمال د سرو ریشمو پر افا راسي، سور غاټول له نازه ورته کور سي په خندا راسي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د تلې د 14 نیټې د کانفرنس د لومړۍ نیټې حال در کومه. دلته د کراچۍ نه راغلو مېلمنو نه ما سره ماخام خټک صاحب ولاړ دی. ماخام خټک صاحب که درته ووایي چې اوس هم په ځینې ورکشاپونو کې کار روان دی او فکر کوم چې ستاسو ورکشاپ کې کار خلاص شو. څنګه
جی زموږ ورکشاپ کې اوس کار خلاص شو او چې څومره ستونزې وې هغه مخ ته رالې. نو سره د پر کمیټي جوړه ده او کمیټه هغه پدې کې چې کم زیکه تکرار شوې دي کوم ستونزو کې، نو هغه بیلی او ټوټل چې څومره ستونزې مخته راشي او په هغه باندې چې څومره سبا ته هغه باندې هغه ملګري کینی او تجویزونه بیا پیټا کی.
تاسو کومې کمیټه کې کار وکړ او په ټولیز ډول څو کمیټو نن کار کړی او په څو کمیټو ویشل شي ولدا خلک؟
او دلته په څلورو کمیټو باندې ویشل شي. ما چې کوم کمیټه کې کار وکړ هغه ژبه باندې ما کار وکړ.
او څه مسایل باندې تاسو خبرې وکړي؟
هلته ډېر بشپړه مسایل رااله، لکه د ټولو نول مسله دغه رااله چې پښتو ژبه دې در کار روزګار ژبه وګرځول شي، تجارتي بنیادونه باندې ژبه وګرځول شي، دغه شان تر لیک دود راغې، د رسم الخط مسلې رااله، نور بشپړه داسې مسلې چې کوم دی په باندې به سبا ته بیا کمیټي ملګري کینی او هغه په څومره تجویزونه دا بټا کی، هغه نه پس تجویزونه نه پس چې کوم دی دغه حل لارې چې کوم دی هغه بټا کلی شي.
مننه کور ودان.
ډېر مننه.
قدرمن اوریدونکو، دلته د خاغلی رام پرکاش په نوم چې په هند کې د آل انډیا رادیو خبریال هم دی زما څنګ ته ولاړ دی. خاغلی رام پرکاش کې درته وایي چې نن تاسو په کوم کمیټه کې وای او په کوم مسایل خبرې وکړي؟
نن موږ نتورک باندې وو، نړیوال نتورک باندې، او باغ کې ډېر مسلې چې وي هغه ستونزې وي دغه په خبره تېر شوي دي. باقي یو دفتر چې نړیوال نتورک شبکې لپاره یو مرکز جوړ کړی شي،
ستاسو په نظر دغه مرکز به وکولی شي چې د پښتنو ستونزې یو څه هواري کړي؟
بالکل هوارولی شي، ولې چې د یو بل ستونزو نه چې موږ خبرې کوو نو موږ کولی شو چې هغه هواري کړو، کنه بغیر د مرکز نه خو دا ستونزې نه هواریږي. ما ته د افغانستان پته چې تاسو د هند کو دا مرکز جوړ شو نو یو بل د حالاتو نه به خبر یو، موږ ټکنالوژي کې خلکو نه ورستو پاتې یو.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د تلې ولسمه نیټه ده، د پښتو نړیوال کانفرنس رسمي چارې پای ته رسیدلې دي او اوس یې تفریحي پروګرامونه روان دي. دلته استاد اسماعیل یون ولاړ دی د دغه کانفرنس یو جوړونکی، ورڅخه به د دغه کانفرنس د پایلو په اړه وپوښتو. ښاغلی یون، که درته ووایي چې په دغه کانفرنس کې څه پایلو ته ورسېدی بالاخره؟
کانفرنس د کوم هدف دپاره جوړ شوی و؟ هماغه هدف تفبري سره ورسېد او
کانفرنس په پای کې په سوالسو مادو کې یو پریکړه لیک صادر شو چې دا پریکړه لیک د هغو څلورو کمیټو محتویات په بر کې نیسي چې د دوه ورځو کار په بهیر کې په کمیټو کې مطرح شوي وو. یوه ورځ مکمل په دې باندې کار وشو چې ستونزې څه شی دي د پښتو ژبې په وړاندې او مجموعه د پښتنو په وړاندې هغه ستونزې کټګورۍ شولې او په دویمه ورځ باندې د هرې ستونزې د حل لپاره بېلابېل بدیلونه او حل لارې وټاکل شولې. بیا دا پریکړه لیک چې وو د همدغو څلورو کمیټو د نتایجو پر بنسټ باندې دا پریکړه لیک په سوارسو مادو کې د غونډې د برخوار لخوا جوړ او غونډې ته وړاندې شو او د غونډې لخوا ومنل شو.
مننه کوم. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، نو اوس لکه څنګه چې تاسو هم اورئ، د هیواد تکړه سندرغاړی عبدالله مقری د دا کانفرنس د کامیابو پایلو په خاطر راغلی دی او دلته د موسیقي پروګرام وړاندې کوي. نو زه هم له تاسو نه خدای پاماني کوم او لاړ به شم چې د ښاغلي مقری سندرې واورم.
زردشتي دین د نړۍ یو خورا پخوانی دین دی چې اوس یې په نړۍ کې پیروان خورا کم دي. زردشتي ټولنه اوس د بالکل ختمېدو له خطر سره مخ ده. د دغه خطر یو علت دا هم دی چې دا ټولنه ځینې کلتوري او عقیدوي ستونزې لري. له نوې ټکنالوژي سره ځینې بلد زردشتیان غواړي چې د خپلې ټولنې د شړېدو د مخنیوي او د ژغورنې لپاره له انټرنیټه استفاده وکړي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس یو راپور وشمه رشیدی راوروي.
د هندوستان زردشتیان چې زر کاله پخوا له ایران هند ته تښتېدلي وو، اوس د خپل لرغوني دین د ساتلو لپاره د نوې ټکنالوژۍ د استعمالولو په لټه کې دي. په ممبئی کې د کمپیوټر د یوې کمپنۍ سلاکار یزدی تنترا فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې موږ زردشتیان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خپاره یو، نو د دې لپاره چې له یو بل سره مو رابطه غوڅه نشي، غوره لاره دا ده چې له نوې ټکنالوژۍ یعنی انټرنیټه استفاده وکړو. یزدی تنترا په ممبئی کې اوسي. په دغه ښار کې د نړۍ 80% زردشتیان ژوند کوي. تانترا د خپلو پلانونو د عقیدې د ساتلو لپاره د زور استریان په نوم ویب سایت چلوي. دغه انټرنیټي خبرونه د ماشومانو لپاره له زردشتي نمونو رانیولې تر زردشتي خوړو پورې د نوموړي دین او کلچر په اړه ډول ډول معلومات خپروي. تانترا وایي چې د دغه ویب سایت کار درې کاله پخوا د بیلو بیلو ځایونو له زردشتیانو سره د شخصي رابطې په مقصد پرانیست، خو ور په ور د خلکو دلچسپي زیاته شوه او اوس د همدې ویب سایت له لارې د نړۍ د بیلو بیلو سیمو زردشتیان له یو بل سره پیژني او تعلق سره ساتي. په ګڼ نفوسه هندوستان کې زردشتیان که څه هم د شمیر په لحاظ خورا کم دي او هغه د چا خبره په وړو کې د مالګې په اندازه هم نه دي، خو ډېر لایق کسان پکې شته. د ټاټا د خورا مشهوري کمپنۍ میلیاردر مشر راتن ټاټا او د غراز د نړۍ په کچه مشهور موسیقي پو زوبین مهتا د همدې لګکۍ غړي دي. هندي زردشتیان د خپل لیاقت او مهارت په برکت په هندوستان کې ډیر منلي خلک دي. د پارسیانو په نوم د زردشتیانو د یوې مجلې چلوونکی جهانگیر پټیل فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې اوس په نړۍ کې یوازې 9000 کسه زردشتیان پاتې دي او دا شمېر ورځ په ورځ کمیږي. دای د زردشتیانو د ورځ په ورځ کمیدو درې علت ښيي. یو خو دا چې د زردشتیانو کورنۍ ډېرې تعلیم یافته دي او ډېر اولاد نه خوښوي، بل دا چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته تللي او په نورو ټولنو کې حل شوي دي. درېیمه دا چې کله زردشتي د بلې ټولنې له یو غړي سره واده کوي نو معمولا په بله ټولنه کې جذبېږي او د پلرونو له عقیدې بېلېږي. د 2001 کال له احصایې سره سم په هندوستان کې اوس یوازې 80000 کسه د زردشت د دین پیروان دي. د یو بل اټکل مطابق په ټوله نړۍ کې اوس یوازې 9000 کسه په زردشتي دین ولاړ پاتې دي. ویل کېږي چې زردشت 2600 کاله پخوا ژوند کاوه. د دې دین بنیادي شعار دا دی چې د بنیادم فکر، خبره او عمل باید سم وي. د احصایو ماهران وایي چې که د زردشتیانو شمېر د همدا اوس خوندي مخ په کمیدو وینو، تر 2015 میلادي کاله یعنی تر راتلونکو 40 کلونو پورې به په دنیا کې یوازې 20000 زردشتیان پاتې وي. د زردشتیانو د شمیر د کمیدو یو علت دا هم دی چې که یوه زردشتي نجلۍ له غیر زردشتي نارینه سره واده کوي نو له خپل دینه ایستل کیږي. د زردشتي ټولنې اصلاح غوښتونکي وایي چې په دې دود کې باید تغییر راولو او هغه نجلۍ چې له غیر زردشتي نارینه سره واده کوي له خپل دینه ونه باسو. خو د زردشتي ټولنې دود پالي او په پخوانو نظریو ولاړ کسان دا رنګه اصلاحاتو ته لا تیار نه دي. د اصلاحاتو پلویان وایي چې که دا کار ونه کړو نو د زردشتیانو شمیر به ورځ په ورځ کم او د زردشت پیروان به ختم شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. لکه سین ته چې څوک بم واچوي او د یو کب په خاطر په سلګونو نور واړه کبان تباه کی، دغه سي د بمونو او چاودنو په ذریعه د مرمرو او رخامو په غیر فني طریقه استخراج ممکن د وړې شخصي ګټې په خاطر په ټول کان کې درزونه پیدا او کان تباه کندي. د رخام او مرمرو د همدې غیر فنی استخراج د ختمولو او د فنی استفادې د رواجولو لپاره څو کاله پخوا په کابل کې د افغانستان د مرمرو او رخامو د استخراج او فابریکو ټولنه جوړه سوه. د دې ټولنې یو پلاوی تیره اونۍ ایټالیا ته تللی و. په دې آیت کې د دې ټولنې غړی او د میر ګروپ د معدنو د استخراج عامل رئیس خالد دیانی هم شامل و. دی د دې سفر په باره کې او د مرمرو او رخامو د کاروبار په اړه خبرې لري.
مونږ دعوت یو ایټالیا ته د ویرونا ښار ته. څه ویرونا یو ډیر مهم ښار ده په ایټالیا کې او خصوصا د مرمرو او د ډبرو په صنعت نندارتون جوړولو کې، او دغه د پاره چې د افغانستان د مرمرو او رخام پر معرفي کولو شروع کړو.
تاسو خو افغاني مرمر نه وولي؟
مونږ سامپلونه ځان سره وړي وو او هغه راپورونه چې د معدنو په باره کې مونږ سره وو هغه مو خلکو ته معرفي کړل.
د افغاني مرمرو او رخامو کومې نمونې چې تاسو وړي وې هلته د دنیاوالو توجه جلب کړه؟
ډېر، تقریبا لس کسانو د افغانستان نه تللي وو، څه په هغوی کې د معدن کارانو نه نیولی تر فابریکه دارانو پورې وو. او مونږ اوسو کولای چې د افغانستان بیرغ په ډېر حرمت هلته پورته کړو، له ایران، پاکستان، هندوستان تر چین او اتریش او فرانسه او نور ټول هیوادونه خلک هلته وو. او دوی چې راتلل اول د مونږ بیرغ ته دوی زیر کېده چې افغانستان دوی به تم کېده.
شغله ده، یعنی دوی چې افغانستان بیرغ ته یا نوم ته تم کېدل خدا به له سیاسي حالاتو سره هم تعلق لري. په افغانستان کې ډېر خاص حالات روان دي، لیکن دا راته وایي چې د مرمرو پیسې کې د رخامو پیسې کې څه نظر موجود
ده؟ دغه چې مونږ د رخامو په بازار کې نړیوال بازار کې مونږ ودرېدو، دا اول خلکو ته ښکاره کېده چې د افغانستان نوم څه ده، باید مرمر او رخام سره څه کار ولري. مونږ اوس تقریبا څه باندې څلوېښت رقمه نمونوي تفحصاتي ترلاسه کړی، داسې هڅ وهل کېږي چې څه باندې درې سوه مختلف مرمر رخام تیگه بله رو طول افغانستان کی
شغل دا دنیا دا نور ملکونه لکه چین و دا هند و دا نور ملکونه چه مرمر لدی ایران دیگوی هم مرمر دغم ردی رو متنوی و شدی کسنگ
پا ایران کم تنو نسته دی مرمر و دی تیگو او پا پاکستان کم هاگه اونکس چه رخام مونگورتا وایو چه نور تیره ای مونگا تاسی طول ورطا مرمر وایو خدا یاو نو ده مرمر ده په هلمند که مونگ دیر عالی درجه باندی علا درجه باندی رخام لرو، پا مالستان از عراجاتو که لرو، مونگ پا فاریاب که دیر خدا رخام زای لرو.
شغله ده، یعنی پا تاریخونو که لولو ده روم پا تمدون که 2000 کاله پخوا هم چه دوی با ودانه جوده ولی لمرمرو نو به استفاده که ولی واندل قبایل چرا غیریو شی قبایل یغیب وایدا مرمر ولیدل او بوغو کې به انزورونه ولیدل به بیاځه پکې ولی او دغه خونه خو په تورو یا نه پېژم بوغو وسالو چې په وخت یو بوغو به د خرابول یو قسم وحشت وکاو. نو دا قصې خو ډیره دي روم دی تاریخ پیسې کې. نو لدینه د معلومیږي چې دوی دی مرمر او د صنعت یو ډیره لوی سابقه لري. نو څنګه تاسو الته تفاهمات وکړل چې افغانستان کې دغه صنعت وغوړی شي؟
تفاهمات مونږ مخکې لیدل نم کړیو، دغه د فبروري په میاشت کې په سیرینا په هوټل کې اولین لوی سیمینار و.
دغه تیر جمعه
بله د اسمیت یو اس ای په مرسته د شایسوایو او د افغانستان د ډبرو د مرمر ډبرو او د فابریکو د ټولنې لخوانه دا شای جور سوایو. ایتالیا سفیر عملته و او دوی د ایتالیا د دبرو او د معدنو د ټولنې رئیسم دعوت کړی و، هغه عملته راغلی و. نو د هغه اړیکو په واسطه او تفاهماتو په واسطه مونږ اوس ایتالیا ته لاړو چې دلته مونږ مختلف کسانو سره چې فابریکه دارانو هغوی سره مو خبرې وکړي چې څنګه مونږ کولای سو چې دغه صنعت خپل مخ ته بوسو.
د افغانستان د مرمرو او رخامو ټولنه دغه چې اوس له دنیا سره هم په ارتباط کې ده، دوی د دې صنعت د غوړولو لپاره یا د ماهرو کسانو د روزلو لپاره په دې ساحه کې څه اغلري پروګرامونه لري، څه کول غواړي، دنیا ورسره څه منلې دي، دې داسې یو مشخص موارد کې یاد کړئ.
بله، د مونږ ټولنه یو غړی لري چې هغه جعفری صاحب نوم ده. جعفری صاحب در رمان کې د داود خان د تپې څنګ کې هلته د مرمرو فابریکه لري چې هلته ورته بلاک راځي، مختلف شیانونه جوړوي او تزئیني شیان هم جوړوي. په دې کې مونږ نظر لرو چې په همدغه ځای کې یو مسلکي مکتب جوړ سي چې دلته خلک وروزول سي. بل مونږ هڅه کوو چې دغه راتلونکی نندارتون چې په هرات کې ده دا په ډېر ښه جانی ساته.
باید څه وختي
دا به یې په مارچ
دا یعنی راتلونکي پسرلی
کې تقریبا نو دلته به مونږ خپلې هڅې وکړو.
ښاغلی دا یعنی ځینې خلک همدا خبره کوي چې افغانستان چې د تاسو په قول 300 ډوله مرمرو رخام لري او افغانستان ترانسپورتي مشکلات لري، له سمندر هم لري، د صادرولو کې هم ستونزه لري، نو دغه ته خو باید په داخل کې بازار ته ترجیح ورکړی شي. او دلته چې د کابل بازار ته ورسي یا د افغانستان بازارونو ته د نورو ملکونو مرمر پکې پیدا کیږي، نو د دې خپل صنعت د ترقۍ لپاره آیا په قوانینو کې تغیرات پکار دي؟ څه چل پکار دی؟
موږ غواړو چې حکومت باندې او ټول نور د بین المللي اورګنایزیشنو سره په دغه تفاهم ورسیږو چې دوی که قرارداد لپاره پیسې ورکوي، دوی باید په هغه موادو کې باید ولیکي چې د افغانستان د تیګو او ډبرو نه باید استفاده وسي. ولی همدا اوس هم موږ تاسې ډېر مرمر و نور تیګې لرو چې له چین او له پاکستان راځي. واضح ده چې هر یو وایي بازار آزاد، منتها بازار آزاد خپل قوانین لري، لکه چې دیموکراسي ځانته قوانین لري. ته نسی کوای چې هر چیرې خپل موټر ودرئ. باید موږ هغه ټول نور امپورتونه چې له خارج نه راځي باید ورباندې هغه مشخص محصولات ولګوو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه شته. په دغو کې د ژوند کولو لپاره ترګردو مناسب ځای کوم یو دی؟ د ملګرو ملتونو د بشري انکشاف اداره هم دې سوال ته د ځواب ورکولو لپاره هر کال یو لست خپروي. سژنی لست یې همدا څو ورځې د مخه د میزان په 14 نیټه خپور کړ. په دغه لست کې د نړۍ 132 هیوادونو ته د ژوند لپاره د مناسب ځای په حساب درجه ورکړی شوې ده چې افغانستان پکې د اخر لخوا دویم دی، یعنی په 131 درجه کې دی. د مناسب ژوند لپاره اوله درجه ناروی ته ورکړه شوې ده. نور حال د وشمیر شې دی په راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري انکشاف ادارې د ساکل لخپاره کړي لی سره سام ناروی د ژوند لپاره تر ګردو مناسب ځای دی او چین د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره تر بل هیواد چټک ګامونه اخیستي دي. د ژوند لپاره د مناسب ځای د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري انکشاف ادارې ځینو معیارونو ته پام کړی دی. مثلا د کتلی دی چې د یو هیواد غیر خالص ملي تولید یا جی ټی پی څومره دی، څومره ماشومان یې ښوونځیو ته ځي، څومره کسان پکې باسواده دي، د خلکو د عمر متوسطه اندازه پکې څومره ده او داسې ځینې نور معیارونه. د ساکل پلیس کې چې په 2000 کال کې د راټولو شویو معلوماتو په اساس برابر شوی دی، د ژوند لپاره تر ګرد مناسب هیواد ناروی دی. چین که څه هم د ژوند لپاره د مناسب هیوادونو په لیست کې 2 مقام لري، خو څرنګه چې وده خورا چټکه ده نو په یوه کلنه موده کې و درجه مخکې راغلی دی. چین هم د خپلو ماشومانو او زلمو د زده کړې له درکه، هم د عمر د متوسطې اندازې د زیاتوالي له درکه، او هم د خلکو د اقتصاد د ښه والي په حساب د چټکې ودې په حال کې دی. په دغه لیست کې تر ګردو ټیټه درجه د نایجر د افریقایي هیواد ده. د نایجر یو اوسیدونکی د ناروی تر یو اوسیدونکی 50 برابر لږه ګټه کوي. د غراس د ناروی د یو اوسیدونکی متوسط عمر د نایجر تر یو اوسیدونکی 10 کاله زیات دی. د یادولو ده چې د اوسنی لیست مطابق په آسیایي هیوادونو کې د ژوند لپاره تر ګردو نامناسب ځای افغانستان دی. البته افغانستان له 1990 میلادي کال راهیسې د اول ځل دی چې په دغه لیست کې شامل شوی دی. افغانستان په 15 کلونو کې به خېل لیسته وتلی وو.
او اوس د لری ختیځ د خلکو یو کیسه چې ستاسو لپاره مو ترجمه کړې ده لینا شریفی لولی.
سنگ تراش وو نو یو وخت په دنیا کې یو سنگ تراش اوسېده چې خپل ژوند او خپل کسب ناراضه وو. یو ورځ چې د یو لوی سوداګر د کور مخې ته تیریده او له نیم پرانیستې دروازې د کور منځ ته وکتل، زړه یې اوبه اوبه شو. په ارمان ارمان یې وویل، دغه سوداګر څومره د مزو ژوند لري. په څنګ تراش باندې درخې اور بل و، خو څه موده وروسته یې ارزو پوره شوه، په یو لوی سوداګر بدل شو، ډېرې پیسې پیدا کړې، د سرو او سپینو څښتن شو او د ټولو هغو کسانو ورباندې رخه راغله چې تر دې شتمني کمه وه. خو د تر ځان کمو ته نه، بلکې تر ځان لویو ته کتل. یوه ورځ یې یو لوی منصبدار ولید چې عسکرو یې تخت روان په اوږو نیولی او په شان و شوکت په بازار کې تیریږي. دې منظرې یو ځل بیا ورباندې اور بل کړ. په زړه کې ورتیره شوه چې کاش لوی سوداګر نه، بلکې لوی منصبدار وای. دعا یې د سترګو په رب کې قبوله شوه. ډېر عسکر ورته سلامي ودرېدل او د لوی منصبدار مقام یې وموند. په تخت روان کې بس پور و، نوکرانو به یوه خوا بله خوا ګرځاوه. خلک ورنه ویریدل او په دې ځورېدل چې دی ډیر زورور دی خو دوی کمزوري دي. د وړي موسم و، د لمر تودوخې هر څوک بازب کړي و، هر چا لمر ته خیرې کولې. د چپاس په کتل چې لمر په آسمان کې بیخاره بی پروا ولاړ دی، په هر لور د پلوشو غشي وروي، نو ارزو یې وکړه چې کاش لمر وای. همداسې وشول، په لمر بدل شو، ځمکه یې سور تنور کړه. هر څوک ورنه په تیښته کې شول، خو په دې منځ کې وریځ راغله، لمر یې د خلکو له سترګو نه هم کړ. د ارزو وکړه چې کاش وریځ وای. پوریت بدل شو، په کلیو او کروندوی د شړک بارانونه وورول، سیلابونه روان کړل او په خلکو یې توبې وېستلې. مګر وروسته بیا یو تیز باد راولوت، وریځې پسې واخیسته او آسمان شین شو. ده له ځان سره وویل، دا باد څومره زورور شی دی، کاشکې باد وای. باد ورنه جوړ شو، د غشي غوندې چټک والوت، د بامونو د سر خښتې راخطا کړې، ونی لبی خوېستلی او چې هر څه په مخاور غلل، ساری ورټیټ او ملای ور ماته کړه. تیز باد ته خلکو خيري کولی او دای بی پروا په مخ روان وو. هر څه رنګاړل او خوځول او چپکول، څو بل اخره په یو داسې شي پیښ شو چې دای د خوځولو واس نه درلود. دغه شای یو لوی ډبره وا چې د صحرا په زړه کې د دنګ ونی پتیر نیغه ولاړه وا. باد وویل، کاش کی دغه سی ډبره وای چې دلمر باد و باران په څیر لوی زورور و پروا مې هم نه لرلای. دای چې څنګه په لوی ډبره بدل شو، خپلو پښو ته د څټک اواز واورېده. هور یو سړی ولاړ و چې پسکنه باندې د دله تنی ټوټې را بیلولې. د ور وکتل چې دا به لا څوک وي چې تر ده هم زورور دی. د دې پخو ته ولاړ سړی څنګه تراش وو.
د ازادي راډیو مجلې د ادبي قاموس د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی په دې خبرې کوي چې ریتوریک یا بلاغت هم علم دی او هم فن، یعنی هم د تیوري او کتاب سره تعلق لري او هم له عملي زده کړې او استفاده سره.
ریتوریک اول کې د خطابې د پاره دی، ځکه چې په پخوانی یونان کې او حتی تر ننه پورې ډېرې زیاتې خبرې د خطابې د لارې حل کیږي. کدا په جرګو کې، کدا په محاکمو کې، په هر ځای کې هدف دا دی چې یو څوک په یو خبره باندې قانع کړي. نو د دې په خاطر دا اول د خطابې طریقه وه، او خطابه چون تقریري وه نو ډېره برخه په شفاهي تاثیرونو باندې ولاړه ده.
او استاد منلی، په آتن کې یا په یونان کې چې کومه دیموکراسي وه او په هغې کې خطابې، بلکې د دوی په کلچر کې چې خطابې کوم اهمیت درلود، شاید دا خبره هم وي چې د بلاغت علم چې یونانیانو تدوینو، نو خطابې ته ډېر پام کوو. دا شی به هم وي،
دا شی پکې ډېر مهم، ځکه دی چې لکه د هغوی دیموکراسي یا زموږ جرګې، هغه څوک ښه جرګه مار دی چخلووری یعنی چې خبری وکی او خی خبری وکی. د خی وینا کول یعنی یو چاته قناعت ورکول، یعنی یو څوک داسې حالت ته راوستل چې ویناوال هغه غوښتي. دغه بلاغت له یوې خوا یو تخنیک دی او له بلې خوا یو علم دی.
او بیا که داسې ووایو، له یوې خوا یو داسې مهارت دی چې د عمل په جریان کې زده کیږي، په تمرین سره زده کیږي، او له بلې خوا یو پوهه ده. دغسې د مطلب دی له تخنیک او له علمه؟
له تخنیک او علمه داسې مطلب دی چې له یوې خوا یو مهارت دی چې د تجربې له لارې زده کیږي.
لکه موټرواني زده کومه، نو زه موټرواني نسم زده کولی مګر دا چې تجربه یې نه کمه.
مګر علم هم دی، یعنی چې د مفکورو او د مفاهیمو تدوین او ترتیب دی.